آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د رایو تفتیش سبا ته بیرته پل کیږي. په غزه کې درې ورځنی اوربند پل کیدو نه لږ وروسته بیرته مات شوی دی او لسګونه بین المللي تحقیق کوونکي د مالیزیایي الوتکې د غورځېدو ځای ته رسېدلي او په کار یې پیل کړی دی. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. د افغانستان د نورستان د ولایت والی ویلي دي چې د ډیورند د بل غاړې نه لسګونه طالبان وره وختي دي. د برګمټال په ولسوالۍ کې په یو کلی برید کړی دی، یو لسنۍ وژلي او څلور کسه یې ځان سره ژوندي بیولې دي. د نورستان د والی سره په دې حقله مرکه لرو. د استرالیا پولیسو د دوو هغو کسانو د نیولو امر کړی دی چې په دې وروستیو وختو کې په انټرنیټ باندې د سوریې د حکومتي پلویانو د پریشو سرونو سره تصویرونه خپاره شوي دي. د دې او نورو رپورټونو نه مخکې زه زیبا خادم او جعفر هاند د دې ساعت خبرونه وایو.
سلامونه. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د رایو تفتیش او بیا شمیرنه سبا د شنبې په ورځ پیلېږي. دغه بهیر د دواړو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ د راپیدا شوې ستونزې له کبله درېدلی و. په همدې حال کې سده پاسه 200 نړیوال څارونکي چې د اروپایي ټولنې د امریکا د ملي دیموکراتیک انسټیټیوټ او همداشان د آزادو انتخاباتو لپاره د آسیایي شبکې انتخاباتي څارونکي پکې دي، د دویم پړاو ټاکنو د رایو په پلټنه کې برخه اخلي. یونامه د څارونکو دغې پراخې ډلې ته ښه راغلاست ویلی او دوی به د دواړو کاندیدانو د ترمنځ د شوې موافقې له مخې په رای وشمیرلو او تفتیش کې برخه اخلي. په دې اړه د انتخاباتو د کمیسیون له ویان نور محمد نور سره زمنګ مرکه زمنګ په بلې خبرونه کې اوریدل شي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري.
د خوست گردیز لاره د سټو کندو په کوتل کې د باران لمله د غره د خویدو په نتیجه کې بند شوې ده. عین شاهدانو د امریکا غږ ته ویلي چې د غره خویدنه د سټو کندو په دویم کوتل کې رامنځته شوې چې تر 200 متر زیات او کوڅه سړک تر 2 متر پورې پندې خورې شوګو او غټو کانو لاندې کړي دي. لا گردیز څخه خوست ولایت تلونکي یو کس احسان الله امریکا غږ ته ویلي چې د غره د خویدو لمله شاوخوا یو نیم زر سپرلی وړونکي او بارودونکي موټرو دواړو غاړو ته بند پاتې. هغه زیاته کړه چې له یوې خوا هوا ډېره ګرمه ده او له بلې خوا اوبه او خواړه نشته چې له امله یې ښځې ماشومان سپینګیري او ځینې عاجل ناروغان له ستونزو سره مخ شوي. احسان الله همدارنګه ویلي چې تر اوسه د لارې د خلاصېدو په اړه هیڅ مسؤول کس دغه ځای ته نه دی ورغلی او نه یې د لارې د خلاصولو لپاره کوم وسایط ورلیږلي دي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جان فلمن د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي جیمز ډابن په ځای خپل کار رسمن پیل کړ. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری ویلی دی چې د ډابنز په سیر فلمن هم د عین اهدافو او تګلارې لپاره کار کوي او هغه په یو آباد سوکاله او باثباته افغانستان او پاکستان کې د امریکا د ملي امنیت د ګټو خوندي کول دي.
د نورستان والی وای د ډیورن لیبل غاړي لسګونه طالبان وراوړي دي. د برګ مټال په ولسوالۍ کې پر یو کلی برید کړی، یو لستنه وژلې او څلور نورې ژوندي بیولې دي. والی حافظ عبدالقیوم په یوې مرکې کې امریکا غږ ته وویل چې د طالبانو نه هم ځینې کسان وژل شوي چې مړي په سیمه کې پاتې دي.
پنځه کورونه شوي دي او پنځه باندو ته ورونه اچولې دي او تقریبا یو نفر د ملي پولیس ځوان او درې نفر د محلي پولیس ځوانان شهیدان شوی دي. و نفر ملکی خلک شهیدان کړي دي چې پاغوي کې یو زنانه او یو درې کلن ماشوم هم شامل دي. طالبان 15 کسان تلفات لري چې د اتو مړي په هغه ساحه کې پاتې شوی دي او څه کسان زخمیان هم د ځان وړي دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د اسرائیلو پوځ وایي ښایي چې د غزې په ترانګې کې یو عسکر جګړه مارانو نیولی وي. په غزه کې د دوه اویا ساعتونو موقتی اوربند پل کېدو نه وروسته اوربند بیرته مات شوی دی. د اسرائیل مطبوعاتو د نظامی چارواکو له قوله ویلي دي چې دغه عسکر د رفاه په ښار کې په محلي وخت نه سهار په 9:30 بجو د حماس او اسرائیلو ترمنځ د بشري مرستو په خاطر د موقتی اوربند د پل نه 1/2 ساعت وروسته وتښتول شو. دغو نظامی چارواکو نور تفصیلات نه دي ورکړي. اسرائیل ویلي دي د حمله نه لږ وروسته د اسرائیلو پوځ د غزې په جنوبي برخې باندې ډزې وکړې. محلي مامورینو ویلي دي چې 28 فلسطینیان پکې وژل شوي دي. همدغه راز حماس هم د اسرائیلو جنوبي برخې په راکټونو وشتل دي. د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر یو بیان خپور کړی او د درې ورځېنی اوربند د ماتولو ملامتي د غزې په جګړه مارانو اچولې ده. د اسرائیلو مطبوعاتو راپورټ ورکړی دی چې اوربند مات شوی دی او پوځ په غزې کې خپل عملیات بیرته شروع کړی دی. د امریکا خبريال سکاټ باب چې په غزه کې دی وایي چې دواړه خواوې خپل مرچي تخوي کوي او داسې نخ کاری چې دا جنگ دی ختم شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو امریکا غږ آشنا رادیو ته غوږیاست. د امریکا د باندنۍ چارو وزیر جان کیری د هند له نوي صدر اعظم سره کتلي. جان کیری د جمعې په ورځ هند ته د خپل سفر په درېم ورځ په لومړي ځل له ښاغلي مودي سره وکتل. په نوي ډیلي کې د دوی د لیدنې کتنې نه یوه ورځ مخکې د نړیوال تجارت موسې په ژینیو کې غونډه وکړه او هند پکې د هغو غوښتنو لپاره د اصلاحاتو مخه بنده کړه چې له مخې به یې دغه موسې اجازه ولري په بېوزلو باندې ذخیره شوي خواړه د سبسایډۍ په بیه خرڅ کړي. د نړیوال تجارتي موسم مقررات وایي ذخیره شوي خواړه یوازې د مارکیټ په بریه خرڅې دي شي. چارواکي وایي جانکيري خاغلی مودي ته ویلي چې له امریکا سره کار وکړي چې نړیوال تجارتي موسسه دغه کار پر مخبوزي. د نړیوال تجارت د موسې ګډون کوونکو استاد وویل چې د اصلاحاتو دراوستو ټاکل شوی نیټه یې له لاسه وتلې او اندېښنه لري چې کېدی شي پیل یې خنی وي.
د امریکا د سنا جرګې د جمهور رئیس براک اوباما له خوا نومول شوی کس چې په روسیه کې به د امریکا سفیر وي تایید کړی دی. د سنا د جرګې غړو پرون جان تفت دغه مسلکي ډیپلومات او د ختیځ اروپا د چارو متخصص په اکثریت رایو تایید کړ. د دې په تاییدو سره د سفارت دغه چوکۍ چې د فبرورۍ د میاشتې رئیس تر اوسه پورې تشه وه ډکه شوه. تفت په اوکراین کې د جمهور رئیس اوباما د حکومت په وخت کې سفیر وو او په ګرجستان او لیتوانیا کې د پخواني جمهور رئیس جورج دبلیو بوش د حکومت په وخت کې سفیر وو. د روسیې لپاره د امریکا د نومول شوي سفیر پیشنهاد په داسې وخت کې تایید شو چې د امریکا او روسیې ترمنځ اړیکې دومره خرابې دي چې د ساړه جنگ د ختمېدو رئیس هیڅکله دومره نه وي خراب شوی. واشنگټن په اوکراین کې د مسکو مداخله او ورسره د کریمیا الحاق خپلویني.
د اوکراین په ختیځ کې په لسګونو بین المللي تحقیق کوونکو د ماليزیي الوتکې د غورځول کېدو په ځای کې کار پیل کړی. د آسترالیا او هالند تحقیق کوونکو د اروپا د امنیت او همکارۍ د موسسې د مامورینو سره په ګډه د جمعې په ورځ په دغه ځای کې پلټنې پیل کړې چې د جنایت سیمه ګڼل شوې ده. دوی به اول څو مړي ولټوي چې ورګ دي او بیا به د 298 وژل شوو سپرلې او سامانونه پلټي. له بلې خوا د یوکراین مقاماتو ویلي لږ تر لږه حکومتي عسکر د پیښې د غزې ته نږدې د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو یاغیانو په ناڅاپي برید کې وژل شوي. په دې عسکرو د شاختار سک په کلي کې ډزې وشوې. له دې حملې نه یوه ورځ مخکې بین المللي تحقیق کوونکي د ماليزیا د غورځول شوي الوتکې د پیښې ځای ته ورسېدل.
د کوردی او امریکایي مامورینو د وینا له قراره د عراق په شمال کې د نیمه خود مختار سیمې کوردستان مشران د اوباما په حکومت فشار اچولی دی چې عصري وسلې ورته ورکړي چې کوردی جنگیالي وکړي شي چې د هغوی افراطي جګړه مارانو سره مقابله وکړي چې د دوی سیمې ته یې خطرونه پیښ کړي دي. یو کوردی مامور ویل چې د جولای په اوله واشنگټن ته د کوردی هیئت د سفر په موقع د کوردانو دغه درخواست مطرح شوی دی او واشنگټن ویلي دي چې د کوردانو د دفاع د تقویه کېدو په لارو چارو باندې غور کوي. کوردانو ویل د کوردی ملیشه قوې د تقویه کولو لپاره د امریکا مرسته ضروری ده چې دغه اسلامي دولت نه چې القاعده په کې په تیرو سورو میاشتو کې د عراق په خاورې کې ډیر پرمختګ کړی دی جګړه ماران شاته وتنبوي. د استرالیا پولیسو د اسلامي دولت د دوه استرالیایي جنگیالیو د گرفتارولو امر کړی دی. د پولیسو د دې امر نه مخکې دغه دولت یو جنگیالی چې د سوریې د حکومتي عسکرو غوټ سرونه یې په لاس کې دي آنلاین څرګند شوی او ګواښونه یې کړي دي. مقامات په استرالیا کې د افراطیت د ګواښونو سره د مبارزې لپاره د نوو قوانینو په جوړولو باندې کار کوي.
او وروسته خبر دا چې د ژغورنې او پلاتینې کارګران د جمع پوره سهار د هغې پیښې د مړو او ژوندیو کسانو د موندلو په کار بوختي چې د تایوان په بندري ښار کې پرلهپسې د ګازو په څو چودنو کې څلی رښتنې ووژل او 220 څخه زیات ژوبل کړل. د تایوان لومړي وزیر ویلي لږ تر لږه 15 چودنو دغه ښار چې 2.8 میلیون نفوس لري ولړزو په سلګونو عسکر د ژغورنې په کار کې مرسته کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 پښتني او تازه خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل زموږ خبرونه د واشنگتن د نشريږي. درنو اوریدونکو تاسې خبرو کې واوریدل چې د استرالیا پولیسو د دوه هغو کسانو د نیول امر کړی دی چې په دې وروستي وختو کې په انټرنیټ باندې د سوریې د حکومتي پلویانو د پریشو عسکرو د سرونو سره تصویرونه خبره شوې دي. د دې او نورو رپورټونو نه مخکې یو بل مسله ده، هغه دا چې د نورستان والی ویلي دي چې د ډیورن لبل غاړې نه لسکونه طالبان وروختي دي. د برګ مټال په ولسوالۍ کې په یو کلی باندې برید کړی دی، یو لسنه وژلې دي او څلور نورې ژوندي بیولې دي. والی حافظ عبدالقیوم د امریکا غږ آشنا رادیو همکار جعفر هانتا په مرکه کې ویلي دي چې په برید کې طالبان هم وژل شوي دي او یو شمېر مړي په سیمه کې پاتې دي.
په برګمټال کې پچیګرام په نوم باندې یو کلی ده چې تقریبا برګمټال شمال شرق طرف ته په 50 کیلومتر کې د ولسوالۍ پروت ده او د نورستان د ټولو ناغلري کلی ده چې بدخشان طرف ته د مغه کلی نه لارې تللې دي. نو طالبانو تقریبا حدود 250 الى 300 نفر طالبان د سرحد اخوانه هم او د دې خوا چې طالبان دی هغوی هم نو په مشترکه باندې د حمله په لاره چولی وو. په هغه کلي کې 15 کورونه شوي دي او 15 بانډو ته ورونه اچولي دي او تقریبا یو نفر د ملي پولیس ځوان او درې نفر د محلي پولیس ځوانان شهیدان شوي دي. و نفر ملکی خلک شهیدان کړي دي چې په غوي کې یو زنانه او یو درې کلن ماشوم هم شامل دي. د سوالي پرسونل ته هدایت وکړي چې هغه عاجل امغه ساحه ته ورسیږي. خپل شخصا ول سوال او امنیتي پرسونل امغه ساحه ته ورغلل او د خلک د مهاجرین راويستل. طالبان 15 کسان تلفات لري چې د اتو مړي په مغه ساحه کې پاتې شوی دي او څه کسان زخمیان هم د ځان سره وړي دي. جنگ اوس کاملاً وضعیت آرامه ده او جنگ ختمه ده.
نو څه فکر کوي ولې طالبانو په ولسی خلکو باندې په کلیو باندو باندې حمله کوي ستاسو په نظر؟ ولې طالبانو حمله کړې ده دغلته؟
نو طالبان تر اوسه پورې د جنگ کوم قواعد نه لري چې هغوی کله په کلی باندې حمله کوي، کله په بانډو باندې حمله کوي، کله په جماعت باندې حمله کوي. تاسو ته معلومه ده چې هغوی د جنگ کوم قانون نه مراد کوي.
خو داسې رپورټونه شته والي صاحب محترم چې وایي په دغه کلی کې سیمه ییز پولیس وو طالبانو په هغوی باندې حمله کړې.
ګوره سیمه ییز پولیس خو مونږ په برګمټال کې لرو، په کلو کې خو د دې معنی دا نه ده چې په کلي باندې خلک حمله وکړي او کلی ته ور واچي او د بیګنا ملکي خلک ووژني. هغوی په پوستو باندې حمله نه دي کړې، په کلی حمله کړې دي.
او اوس تاسو ویل چې جګړه نشته، جګړه ختمه شوې ده او هر څه سم دي؟
جګړه نن سهار نروسته ختمه ده، وضعیت مکمل نورمال دی. زمونږ امنیتي کسان مغلطه حضور لري، هلته د خلکو سره دي.
او والي صاحب محترم، داسې خبرونو کې دا هم راغلي چې طالبانو څلور تنه یا سیمه ایز پولیس یا ولسی خلک څلور تنه ژوندي له ځان سره بیولي دي او د طالبانو یو کس هم ژوندی نیول شوی دی ولسی خلکو سره دی. دا خبره تاسو ته ایدوئ؟
تر اوسه پورې د طالبانو نه هم موږ ته چې کوم گزارش راغلی دی، شپږ نفر ورک دي چې لا تر اوسه زموږ ځواکونو لاس ته نه دي راغلي. ملکی خلک ځان سره وړي دي، د هغوی زخمیان په ملکی خلکو باندې بار کړي دي، د هغوی مړي په ملکی خلکو باندې بار کړي دي، د ملکی خلکو اسونه ځان سره وړي.
یعنی ملکی خلک وړي دي، پولیس نه دي وړي؟
ملکی خلک. بله بله.
څو تنه وړي دي؟
تقریبا څلور نفر یې ځان سره وړي دي او په هغه کلیوالو باندې خپل زخمیان او مړي پشا کړي دي، د هغوی اسونه یې وړي دي.
نو کوم طرف ته وړي دي؟ په همدغه ولایت کې کومې لرې پرتې سیمې ته وړي دي که نه د پولې نه خوا ته اړولي دي؟
تاسو ته خو معلومه ده چې دا یوه غرنۍ سیمه ده او کې سړی معلومات نشي کولی چې په کوم لار لاړ، ځنګلدار سیمه دي، غرنۍ سیمه ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. درنو اوریدونکو، د سټو کندو په کوټل کې غار خویدل دي او د خوس ګردیز لارې بند شوه ده. ابراهیم رحیمی رپورټ را لګل دي.
اینی شاهدانو امریکا غږ ته وویل چې غر خویدنه د سټو کندو په دویم کوتل کې د پنځ شنبې په مازدیګر رامنځته شوې وه، چې تر 200 متره زیات اوږد سرک تر 2 متره پورې پنډې خاورې، شګو او غټو کاڼو لاندې کړی وو. له ګردیز څخه خوست ولایت تلونکي خبریال احسان الله مهجور امریکا غږ ته وویل چې د غره د خویدو دواړو غاړو ته تر 20 ساعتونو زیات شاوخوا 1.5 زر سپرلی او بارولونکو موټرو انتظار وکړ. هغه زیاته کړه چې سیمې ته د مسؤلو چارواکو او وسایطو په وخت نه رسېدو، ګرمې هوا او د اوبو خوړو د نشتوالي له امله ښځې، ماشومان، سپینګیري او ځینې عاجل ناروغان له زیاتو ستونزو سره مخ شوي وو.
تر 1.5 زرو زیات موټر ولاړ دي او زرګونه مسافر دواړو غاړو ته بند پاتې دي. موږ چې ګورو ښځې، ماشومان، ناروغان، هغه ضعیفه ناروغان پایوازانو په اوږو کړي دي، هغه په دا خوړونو او شیلو کې په خاپوړو روان دي، ښځې، ماشومان، واړه.
د غره د خویدو له امله ایسارو شویو خلکو د پکتیا پر حکومتي مسؤلینو له دې امله انتقادونه کول چې د جمعې په ورځ تر ماسپښین وروسته یې ځینې وسایط ورولېږل چې الای د وړو موټرو پر مخ لار پرانیستله. که څه هم د پکتیا د ولي مرستیال عبدالولي صحیح مني چې د جمعې د رخصتۍ له امله د لارې په خلاصېدو کې ځنډ راغی، خو زیاتوي چې تر ماسپښین وروسته یې دغه لویه لار په بشپړ ډول د ترافیکو پر مخ پرانیستله.
تر یوه حده د خلکو ستونزه په ځای بولم، خو چون د رخصتیو وروستۍ ورځې وې، اما داسې یوه ګنټه یوه نیمه ګنټه تاخیر په کې واقعا، خو بیا هم په ډېر په بیړې هلته کوشش وکړې چې حتی د شخصي وسایل نه استفاده وکړو تر څو چې لاره بیا د خلکو په مخ خلاصه کړی شو.
د یو بل خبر له مخې د پکتیا لوګر پر لوی لار د تیرې کنډاو په کوتل کې د یوه سرپ مټر د اوښتو له امله یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. د پکتیا د ولایتي ملکي روغتون موظف ډاکټران وایي چې له دې پیښې وروسته دوی ته څلور مړي او 15 ټاپیان وروړل شوي دي. ډاکټران د ټاپیانو روغتیایي حالت ښه بولي. بل طرف د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې تېره شپه 9 بجې یو شمېر نامعلومو وسله والو کسانو د افغانستان اسلامي جمعیت پخوانی جهادي قومندان سیف الله په خپل کور کې وژلی دی. د لوګر د ولي ویاندین محمد درویش امریکا غږ ته وویل چې سیف الله له تېرو 5 کلونو راهیسې د محمد اغې ولسوالۍ خروال هم و او په سیمه کې د یوه باروسوخه مشر په توګه پېژندل کېده. د هغه د وژنې مسؤلیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د استرالیا پولیسو د دوه هغو کسانو د نیولو امر کړی دی چې په دې وروستیو ورځو کې په انټرنیټ باندې ښکاره شوی دی چې د سوریې د حکومتي پلویانو د پرې شوو سرونو تصویرونه خپاره شوي دي. د استرالیا حکومت د دهشتګرۍ ضد د مخنیوي لپاره قوانین جوړوي. د سیدنی نفل مرسر رپورټ را کړی دی.
د استرالیا پولیس وایي چې دغه دوه مشکوک کسان یو خالد شروف او بل محمد الومار نومیږي. په دغه دوو کسانو باندې داسې شک کیږي چې دوی په سوریه کې د ترګری ډلې سره یو ځای د بشار اسد د حکومت په خلاف جنګیږي. دغه تصویر چې په سوشل میډیا خپور شوی دی ښایي چې الومار په لاس کې د سو کسانو پرې شوي سرونه نیولی دي او وایي چې هغه به د کافرانو سرونه پرې کوي. د استرالیا دغه دوه کسان په سوریه کې د بدنامو جنګیالو د جملې نه دي. د استرالیا فدرالي پولیسو کمیشنر نیل ګوغان وایي چې دغه دوه کسان اوس د ترګرو په لیست کې اچولې شوي دي. دغه تصویرونه چې په انټرنیټ خپاره شوي دي څومره بې رحمه دي، زه یې په ټکو کې هیڅ نشم سرګندولې. زما د ژوند تیر دیرش کلونه چې ما په پولیس کې دنده ترسره کړې ده، دا تر ټولو خواشینونکې شیبه ده. د استرالیا حکومت دغه ډول تشدد په سختو ټکو غندي او د دواړو کسانو په خلاف د جمعې پورې سخت بیان ورکړی دی. زه د استرالیا خلکو ته دا وایم چې کله هم دغه دوه کسانو د استرالیا په خاوره بیا قدم کیښودو، نو دوی به خامخا گرفتاریږي. دغه خبره هم تایید شوې ده چې د لومار او شروف د ملبورن سره تعلق لرونکي یو اتلس کلن هلک ادم دهمن سره اړیکې وي. ادم دهمن په بغداد کې تیر اونۍ په یو ځان مرګي حمله کې وژل شو. د یادونې وړ ده چې په دغه حمله کې هغه د ځان سره 15 تنه وژل. د استرالیا استخباراتي اجانس د ادم نه هغه مهال پوښتنې کړې وې چې کله هغه منځني ختیځ ته سفر کوو، خو چارواکو ویلو چې هغه د غواک نه لرلو چې هغه د هیواد نه د باندې وتلو نه منع کړي. اوس د استرالیا حکومت نوي قوانین وضع کوي چې د ترګري د مخنیوي دپاره حکومت ته په خپل نور واک وروبخشي. د استرالیا حکومتي سرنوال جورج برانډس وایي چې په هیواد کې د ترګرو یو وړوکې خو خطرناک ډله موجوده ده.
That no Australian should ever think is that this is a problem that exists.
یو فکر چې د استرالیا حکومت باید چرته هم ونه کړی هغه دا چې ترګری د ویبلی نړۍ مسله ده. بهشکه دا وخت ترګر د نړۍ په نورو ملکونو کې فعال دي، خو په استرالیا کې داسې کسان موجود دي چې په عراق او سوریه کې په جګړه کې برخه اخلي. هم دغه وجه ده چې زویم ترګری د استرالیا مسله هم ده. دغه ترګر د استرالیا د سیدنی او ملبورن سره تعلق لري. بېشکه د دغه خلکو شمیره بیخي کمه ده، خو بیا هم مسله موجوده ده. بلې خواته د استرالیا استخباراتي اجنس وایي چې هغوی د ترګری د مسلې په حق له د جامع پلان د پاره نور قدرت ته اړتیا لري. د استرالیا د استخباراتي اجنس مشر وایي
Always been worried about the threat of homegrown terrorism. In the last 10 years, we have actually stopped 4 mass casualty attacks.
مونږ مودام د استرالیا دننه د ترګری په حق له اندېښنې سرګندې کړې دي. په تیرو لسو کلونو کې مونږ د ترګرو سلور داسې پلانونه ناکامه کړې دي چې کوشش کوو خلک ووجني. د حکومت یو رپورت وایي چې ښایي دا وخت شاوخوا 150 تنه استرالیایان د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د ترګرو سره یو ځای په جګړو اخته دي.
یاد په زلفانو کې آشنا ګلون وینم تور تور شپو کې سرنګین خوبون وینم یاد په زلفانو کې آشنا ګلون وینم تور تور شپو کې سرنګین خوبون وینم تور تور شپو کې سرنګین خوبون وینم
آشنا رادیو درنو ریدونکو د مهمو خبرونو لنډیز لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلی دی چې د رایه تفتیش او بیا شمیرنه سبا د شنبه په ورځ بیرته پیل کیږي. دغه بهیر د دواړو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ راپیدا شوی ستونزې له کبله درېدلې و. په همدې حال کې د پاسه 200 نړیوال سارون کې بچي د اروپایي ټولنې د امریکا د ملي دیموکراتیک انسټیټیوټ او همداشان د آزاد انتخاباتو لپاره د آسیایي شبکې انتخاباتي سارون کې پکې دي. د افغانستان د دویم پړاو د ټاکنو د رایو په پلټنه کې برخه واخلي. د خوست ګردیز په لاره کې د سټو کندو په کوتل کې د غرد خویدو له امله د خوست ګردیز لاره بنده شوې ده. د افغانستان او پاکستان د پاره د امریکا ځنګړی استازي ډان فلمن د افغانستان او پاکستان د پاره د امریکا د پوخانی ځنګړی استازي جیمز ډابنز په ځای خپل دنده نن رسمن پیل کړه. د نورستان والی ویلي دی چې د ډیورن لبر غاړې لسکونه طالبان وره وخت دي. د برګمټال په ولسوالۍ کې په یو کلی برید کړی دی، یو لسنۍ وژلي او څلور نورې ځان سره ژوندي بیولې دي. د اسرائیلو پوځ ویلي دی چې ښایي د غزې په تړانګې کې یو عسکر جګړه مارانو نیولی وي. په غزه کې د 2 اویا ساعته موقتي اوربند د پل کېدو نه وروسته اوربند مات شوی دی. د اسرائیلو مطبوعاتو د نظامي چارواکو له قوله ویلي دي چې دغه عسکر د رفاح په ښار کې په محلي وخت نن سهار په 9:30 بجو د حماس او اسرائیلو ترمنځ د بشري مرستو په خاطر د موقتي اوربند د پل کېدو نه 1/2 ساعت وروسته وتښتول شو. دغه نظامي چارواکو په دې هکله نور تفصیلات نه دي ورکړي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری د هند د نوي صدر اعظم مودي سره کتلی دي. جان کیری نن د جمعې په ورځ سنټر د خپل سفر په دریم ورځ په لومړي ځل د صدر اعظم مودي سره ملاقات وکړ. د امریکا د سنا جرګې د جمهور رئیس براک اوباما له خوا نومول شوی کس چې په روسیه کې به د امریکا سفیر وي تایید کړی دی. د سنا د جرګې غړو پرون جان تیف دغه مسلکي ډیپلومات او د ختیځ اروپا د چارو متخصص په اکثر رایو باندې تایید کړ. د اوکراین په ختیځ کې په لسګونو بین المللي تحقیق کوونکو د ماليزیي الوتکې د غورځور کېدو په ځای کې خپل کار پیل کړی دی. او د استرالیا پولیسو د اسلامي دولت د 2 استرالیایي جنګیالیو د گرفتارولو امر کړی دی.